آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د قندوز په خار کې خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې نا امنۍ به ختم شي. دینی عالمانو په کابل کې غونډه کړې، ویلي دي چې په ملک کې د غروانه جګړه سیاسي جګړه ده نه دینی او مذهبي. نیپالی چارواکي وایي چې د زلزلې د مړو شمیر د 15,000 نه اوښته دی، او هغه کارتونیست چې د فرانسې د شارلی ابدو په مجله کې د اسلام پیغمبر ته منسوب یو کاریکاتور خپور کړی و، ویلي دي چې بیا به داسې کار ونه کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د خبرونو نه روسته پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
په سلګونو دینی عالمانو او روحانینو په کابل کې غونډه کړې، او په لومړي ځل په افغانستان کې دا جګړه روانه جګړه سیاسي جګړه بللې نه دینی او مذهبي جګړه. د کابل د ولایتي شورا غړي د دینی عالمانو د شورا استازي مولوي عطا الله فیضی وویل چې دا جګړه چې نن د مسلمانانو په مخ روانه ده، دا د مسلمانانو په مخ کې جګړه ده. دواړو خواوو مسلمانان دي، هیڅ کله د جګړې ته شرعي سبغه نسور کولی. د افغانستان دینی علماو او روحانینو نن ماپښین په دې غونډه کې د کعبې د امام او خطیب شیخ محمد الغامدي د فتوا سره سم ملاتړ کړی. هغه د ملکی خلکو وژل او ځانمرګ بریدونه حرام بللي ول. د کابل د علماو شورا او رئیس مولوی بصیر حکانی حکومت وغوښتل چې د سولې په عالی شورا کې دینی او عالمانو ته زیاته ونډه ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی قندوز ته تللی، په ښار کې ګرځېدلی دی، خلکو سره غږېدلی او ډاډ یې ورکړی دی چې د دې ناامنیو مخه به ونیسي. ښاغلي علومی د سیمې د مشرانو سره د لیدنې نه وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې جنوبي ولایتونه د افغانانو دښمنانو نرم کړي او شمالي ولایتونه د افغانانو دوستانو. د کورنیو چارو وزیر په قندوز کې پروانو جګړو کې د تلفاتو په حق لسنه دی ویلي، خو نن هم رپورټونه وایي چې د قندوز د چاردرې او امام صاحب په ولسوالیو کې جګړه روانه وه.
سردی پولیس وایي چې د هلمند د نارسراج په ولسوالۍ کې د دولت 38 تنه وسلوال مخالفین د تیرې ورځې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او 28 تنه نورې ژوبل کړي دي. په هلمند کې د 1604 سردی زون درستیس مل پاسوال حمید الله صدیقی وایي چې د تیرو وو ورځو را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډ عملیات پیل کړي دي.
په قندهار کې پولیسو یو تن زارمنګ برید کوونکی هدف ته د رسیدو نه مخکې وژلی دی. په دغه حمله کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. دا پیښه د قندهار د دامان په ولسوالۍ کې هوایي ډګر ته نږدې شوې ده.
د سوسیل پرس خبري اژانس د رومانیا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې څلور رومانیایي عسکر چې موټر یې پر ماین مربره شوی دی په چاودنې کې زخمي شوي. دا پیښه نن سهار د کندهار په ولایت کې د پوځي اډې په 8 کیلومتره کې د دې عسکرو د ګزمې پر وخت وسوه.
د پاکستان یوې محکمې نن د پنجشنبه په ورځ په 2012 کال کې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ باندې د ډزو په تړاو 10 تنو ته د 15 کالو د بند سزا ورکړې ده. په دې کسانو کې هغه کس نه دی شامل چې په اصل کې په ملالۍ ډزې کړې وي.
پاکستان له 3 کالو وروسته یو ځل بیا خپل نفوس شمیري. ټاکل شوي ده چې د پاکستان د نفوس سرشمیرنه د 145 میلیون ډالر په لګښت په 2014 کال کې ترسره شي.
د امریکا د ولسی جرګې غړي په یوې قانوني لایحې باندې غور کوي چې په عراق کې کوردي پېشمرګه او سنی قواو ته چې د اسلامي دولت د وسوالو په ضد جنګیږي د بودیجې د زیاتولو لپاره وړاندې شوې ده. دغه پېشنهاد په اساس باندې کېدای شي چې دغه دواړو قواو ته د 190 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړل شي چې د داعش په ضد د جنګ لپاره عراقي قواوې وروزل شي او تجهیز شي.
د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر وایي د روسیې پژمنې خوشاله دی چې وایي د منسک موافقه به عملي کړي. په دې موافقه کې راغلي چې د اوکراین جګړې ته دی د سیاسي حل ولټول سي او نظامی فعالیتونه دي کم سي. ښاغلی کارټر او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د نورو نړیوالو مشرانو سره په ګډه د چهارشنبه په ورځ 2.5 ساعته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین سره په مسکو کې ولیدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د نایجیریا پاوز ویلی دی 150 کسان نور چې د بوکو حرام وسلواله ډلې بندې کړي وو خوشی کړي دي. د پاوز نتاق ثانی عثمان د امریکا غږ ته ویلی دی چې عسکر او سل ماشومان او 50 کدي پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سامبیا په ځنګل کې جنگیدل. دغه جنگ په دوران کې خلاص کړي دي. په دغه ځنګل کې د بوکو حرام ډیر کمپونه دي. د نایجیریا پاوز وایي 200 جنکی او 93 خزي د سیشن به پور ازغورل دي.
د واشنگتن پوسټ مسول مدیر وای په ایران کې د دې ورسپانې په بندي خبريال باندې د جاسوسي او نورو تورونو لګول بې معنی او مسخره خبر ده. د واشنگتن پوسټ مسول مدیر مارټین باروان د امریکا ژغ د فارسي خبرونې سره په مرکه کې ول خبريال حسن رضایان یو بیګنا او ښه انسان دی. هغه د دې مستحق دی چې د بل هر انسان غوندي ازادي ولري. خبريال رضایان نه میاستي مخ کې د خپل شیز سره یو ځای او دوه نورو کسانو سره ونیول سو. خوشحزه خوشسوا مګر رضایان لا بندي دي.
په نیپال کې د شنبې د ورځې د زلزلې لامل د مړو شمیر قریب 15000 ته رسیدلې ده. دا خبره هغه چارواکو کړې ده چې ټیمونه په نړیدلو ځایونو کې د مړو او ژوندیو خلکو پلټنه پیل کړې ده او د مرستو رسولو ګروپونه کار کوي چې ژوندیو خلکو ته ضروري شیان برابر کړي. د ژغورنې عملې په پایتخت کټمندور کې یو تنکی ځوان چې 15 ورځې مخکې د 2.8 درجې زلزلې لامل په نړیدلې ودانۍ کې بند پاتې وو ایستلې ده. د ژغورنې عملې چې دغه تنکی ځوان په تذکره کې موټر ته رسولو په سیمه کې ولاړو خلکو خوشحالي کولې. د امریکا خبريال سټیف هرمن چې د کټمندو شمال خواته د ماجیګان کلی ته تللې ده وایي چې په دغه کلی کې ډېرې ودانۍ نړېدلې دي او خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. دی وایي چې د خلکو ته دومره مرستې نه دي رسېدلې.
ویتنام نن د خپلې پوځي بریا 30مه کلیزه ولمنځله چې دغه جګړه پای ته ورسېده او دغه هیواد د کمیونست رژیم تر واکمنۍ لاندې د جنوبی او شمالي ویتنام سره یو ځای سول. ویتنام د مراسم په پوځي رسمي گذشت ونمانځل چې د کال 1950 د اپریل 13 نیټه انځوروله. په دې ورځ د شمالي ویتنام ټانکونه د جنوبی ویتنام مرکز سیاګون ته ننوتلي وو.
د امریکا د ورمان د ایاله سناتور براین سندراس وایي په 2014 کال کې د جمهوری ریاست دپاره د دیموکرات ګوند لوري د کاندیدتوب هڅه کوي. سندراس د اسوسییټډ پریس خبری آژانس او یو اس ای ټوډی ورسپانې سره په مرکه کې خپل پلانونه څرګند کړي دي. دای به د خپلو آینده پلانونو په حق له د نورو معلوماتو ورکولو لپاره نن وروسته خبری کانفرنس ته وغږیږي.
د متحده ایالاتو د بالټیمور په ښار کې د پولیسو په بند کې د یو تور پوستي سړي په وژنې باندې د عکس العمل څرګندولو لپاره پرون د چهارشنبې په ورځ څه د پاسه زرتونو بیا د بالټیمور د ښار په مرکزي برخه کې مظاهرې وکړې. خو دا مظاهرې سولې زیبي. د پولیسو کمشنر وویل مظاهره کوونکو د امریکایانو لپاره د زیات عدالت غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د افریقایي ولسله امریکایانو په مقابل کې د پولیسو سلوک او رویه وغندله.
د ایج د ویروس د مخنیوي لپاره د جمهور رئیس د عاجل پلان د مرستو د چارو رئیس وایي زیاتره ځوان نجونې او ښځې د ایج ویروس لري. د ډاکټر ډیبرا براکس د وینا له قراره په هر هفته کې 2000 ځوانې ښځې او جنکۍ چې زیاتره په جنوبي افریقا کې دي په دغه ویروس اخته کیږي. څلور دېرش کاله مخکې د ایج مرض او ویروس یو وبایي مرض اعلان شوی سره د دې چې تر اوسه پورې د دې وبا د مخنیوي او تداوی په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. مګر سره له دې هم ځوان نسل د دغه ویروس د خطر سره مخ دی.
د امریکا مرکزی بانک ویلي دی چې په دې هیواد کې د سخت ژمي او د صادراتو د کموالي له کبله اقتصادي وده په تیرو څو میاشتو کې سوکه شوې ده. مرکزی بانک د پالیسۍ په وینا کې ویل شوي دي چې د دې بانک لوړپوړو چارواکو فیصله وکړه چې د سود سطح ځکه په خپل حال ثابته وساتي چې هغه مالی بوران لا تر اوسه ادامه لري چې په 2008 کال کې پیدا شوی و.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.